اوریدون کو د مشال ډیو په یو بل غړ کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منی وخت ورځي 2 بجې شوی نن د ګل ورځ د 2018 سم کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده په دې غړ کې با د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم وری چې په کابل کې د سولې غونډه روانه ده همداراز د پاکستان وزیر اعظم سفر او نور هم یو شمیر ریپورټونه لرو خو لومړی ورځونی ساجمل ته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کی
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی نن په کابل کې د افغانستان پاکستان امریکا او چین د اساسو دویما سلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده د کویټې په مارګټ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په ګاډي بمی چاودنه کې 500 سرتیري وژل شوې دي او امریکا په ځینې ایرانی کسانو کمپنیانو باندې د بیلیسټیک میزایلو د پروګرام په سر نوي بندیزونه اعلان کړي دي اوستا خبرونه تفصیل په کابل کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا سلور اړخي ځغونډه پیل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دای غونډې په پرانستون کې وینا کې ویل چې د نن ورځې په غونډه کې به سولې ته د رسیدو په لارو چارو هر اړخي خبري وشي خاغلی ربانی هیله او خدا چې د نن ورځې غونډه به خې نتیجې ولري او ورته غونډه به دوام وکړي بل لورته د حکومت اجرائیه رئیس هیله سرګندوي چې د سولې په اړه سلور اړخي ځغونډه چې په کابل کې تر سره کیږي مثبت نتیجې ولري عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د نن ورځې په ناسته کې ویل په افغانستان کې سولې ته رسیدل د نوې ناستې د ګډونوالو عزم او اراده پورې اړه لري الته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ټینګار کوي چې سوله باید لاغو ډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس واخلي فضل هادي مسلم یار دا خبرې نن په ننګرهار کې د پرونی حملې د قربانیانو د جنازې په مراسم وکړي نوموړي په ننګرهار کې د تیر ورځې حمله وغندله او له حکومت یې وغوښتل هغه ډلې چې د افغانانو وینې تویوي او عام وژنه کوي باید ورسره ورته عمل وشي په هغه حمله کې چې د تیر ورځې د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په دیره شو دیارلس تنه وژل شو سوار لسنور زخمیان شو بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژن کې حمله غندلې په دا حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په حجره شي و ډیر لستنه وژل شو سوار لسنور زخمیان شو تر اوسه ذمہ واری چا نه د منلې یوناما په خپل اعلامیه کې چې پرون جاری شوی لیکلي پالیسي خلکو دا ډول بریدونه په مکمله توګه د انساني قوانینو خلاف ورزي ده د کویټې په مارګټ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په موټر بمی چاودنه کې 500 سرتیري وژل شوې دي په کویټه کې ملیشیا ځواکونو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال ریډیو ته ویل چې نن غرمه په مارګټ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو له یو موټر سره نیستي چاودنه شوې چې پکې 500 سرتیري وژل شوې او 2 نور ژوبل شوې تر اوسه د بریدې مواري کومې ډلې نه ده قبول کړې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شوی او سبا به د ایران سفر کوي چې دا راز د یادو هیوادونو ترمنځ د روان کړکیچ د هواري لپاره د هیوادونو د مشرانو سره وویني د وزیر اعظم هاوس ویان ماستاریک نن مشال ریډیو ته ویل چې نواز شریف به د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب د بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او نور اعلی چارواکو سره ملاقات کوي ماستاریک زیاته کړه چې د نواز شریف سره په دې سفر کې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری دي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ مخ په زیاتیدونکو کړکیچ اندېښمن کړي دي او غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې مسلې حل د خبرو اترو لاره ولټول شي تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان اتمانځه قبایلو یو لویه جرګه شوې چې پکې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو د بهاله غوښتنه شوې ده د جرګې یو ګډونوال قبایلي مشر ملک خان مرجان پرون مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق له ویل
چې کیم خلک میزه په رزمک سب ډیویژن شته دغه کیم تکالیف دي دغه فوري ختمول په باندې شي کیم متاثرین دي په بلدي شي متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلاصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوی دی چې کیم نقصانات شوی دي دغه زلا کول مشغوري
په جرګه کې فیصله شوې چې پر اتلونکې سوروزه کې بعد شمالي وزیرستان د بیلابیلو قبیلو یو نمائنده جرګه جوړول کیږي چې د ټول قوم په استازیتوب به حکومت سره خبرې کوي او د دې نه علاوه به په نورو جرګو پابندي لګول کیږي د یادونې وړ ده چې مرکزی حکومت ویلي د روان کال تر اخره به د قبیلي سیمو نه به کور شوې ټول کډوال خپل سیمو ته ستانه کړي شي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د خبر پختونخوا وزیر اعلی نن په پیښور کې د بابې پېښور په نوم د ځمکې د پاسه د سړک یا فلای اوور پرانسته وکړه. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د خبر پختونخوا د چارواکو په وینا د په صوبه کې د خپل نویت ولنې داسې پل دی چې د یو بل د پاسه پرې سړکونه تیر شوي. د پېښور د پرمختیا ادارې چارواکو بیا نن مشال ریډیو ته ویلي چې د حیات آباد په فیس 3 چوک باندې جوړ شوي د جم روډ روډ او حیات آباد ترمنځ د دې سړک سره به ټرافیکي مسئلې ته ډېره هواري شي. امریکا په ځینې ایرانی کسانو کمپنیانو د بیلیسټک میسایلو د پروګرام په سر نوي بندیزونه اعلان کړي دي. دا ګام په داسې حال کې مخته راغلی دی چې ورځ وړاندې امریکا او یورپی یونین د اټمي پروګرام له وجې په ایران لګېدلي بندیزونه اوچت کړي وو. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه نوي بندیزونه د 500 ایرانیانو او په متحده عرب اماراتو او چین کې د ایرانی کمپنو د یو نیټورک خلاف لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرینو 13 میاشتې یو رپورټ ورکړی وو چې ایران د 13 اکتوبر میاشت کې د منځنۍ فاصلې ویشتون کې بلیسټک میزایل ویشتلی او دغه بندیزونه خلاف ورزي یې کړي چې د اټمي موادو اوړونکي میزایلو د ویشتلو نه یې منی کوي. او رسته خبر دا چې د ترکیه عدالت د شام لس وګړي د غزانمرګ بریډ سره په تړاو جیل تستبلی چې 13 هفته شوی او پکې لس جرمنیان وجل شوي وو. دا لس واړه شامي وګړي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره په تعلق تورن شوي او پریمان جیل ته لیږل شو. شپږ تنه نور په ضمانت خوشي کړل شوي دي او د یو ماشوم خلاف عدالتي کارروایي لا هم روانه ده. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.45 یو پاوند په 1.35 روپې او په 1.35 پیسې. یو ریال په 28.20 پیسې خرڅل کیږي او په 28.50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28.90 پیسې او په 1.50 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.60 پیسې. په یو پاکستانی روپے 202 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځو په خبرو بنو کې خال خال وریځي وي او کوټه کې به موسم وچ وي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات 14 بنو کې 14 او په کوټه کې منفی 3 او 14 وي.
خبرونه مول مشال ریډیو ور دلته سره مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باوري د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کولو په هدف په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه څو شپې مخکې پیل شوه. پاکستان څومره کولای شي چې طالبان د سولې خبرو ته راضي یا مجبور کړي؟
د ایندې اساسي بنیاد دې هغه ته طالبان تیار نه دي او د طالبانو چې کوم طریقه ده هغه ته افغانان تیار نه دي.
د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی راکمول لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سفر پیل کړی. د شمالي وزیرستان اوتمانځي مشرانو بنو کې د یوې جرګې د لار یو ځل بیا دولت نه غوښتنه کړې چې د کډوالو زر تر زره واپسې لپاره دې ګامونه پورته کړي.
هر کوم نو مشرونه درمی هغه سره کښنی دغه نه بعد او د وزیرستان د مستقبل د پوره د یو تړین غسر کو ټینګاو کو اسلام وزینه او جوړی پابند وین سلام میر بخش مزال کی.
د پاکستان په پنجاب کې د سوائن فلو مرز دو نور کې سونه مخ ته راغلی دي او د نن په مشالونو خبرونه کې اوري چې باچا خان او د هغه ملګرو د انجمن اصلاح افغانا په نوم د یو تنظیم پړه یو تنظیم بنیاد کې خود دغه تنظیم پړه څه معلومات نن تاسو په دې خبرونه کې اوریدئ شئ.
کومبه په پښتنو کې د خاندانی ونجش او د پرو جنبو په ممکن او آسان صورت رفتہ رفتہ اصلاح کونه.
نور هم یو شمېر بوتون لرو لمشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د چارواکو ترمنځ د څلورخیزو خبرو اترو دویم غونډه دا مهال په کابل کې روانه ده. په دې غونډه کې به چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي راڅرخي. د افغانستان او پاکستان د بنو چارو د وزارتونو مرستیالان او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا او چین ځانګړي استازي برخه اخلي. تفصیل خپل خبریال اجمل تورمان خلو چې د امحال له کابل امنګ سره د ټلیفون پکر خره. تورمان صاحب ستړي مشو، څه معلومات لري؟
بله، السلام علیکم. تاسو ته ماشاءالله ډیر ورځې تر سلام په وړاندې کول سره. بله، د افغانستان د سولې لپاره دوه هم پړاو څلور اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دا غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو برخه اخیستې ده. غونډه ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وینا وکړه او وسلوال طالبان د سولې خبرو ته راوبلل. خبردي ښاغلي ربانی وویل هغوی چې د سولې خبرو ته غاړه نه ږدي د یو امن او سوله ییز افغانستان پلویان نه دي او هدف یې جګړې او ورانه وره ده. ښاغلي ربانی د اشان وویل چې دا په سیمه افغانستان او هم پاکستان کې د سولې او امن لپاره یو ښه فرصت دی او په کار ده چې له دا شان فرصتونو ښه استفاده وشي. د بهرنیو چارو وزیر دغه شان د پاکستان له حکومت څخه د افغانستان د سولې د لومړي پړاو څلور اړخیزې غونډې د قربتوب له امله او د دغه هیواد د ستوي ژمنې او لمرتر نه په دې برخه کې مننه وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمېر افغان کارپوهان هم د دغه غونډې ته هیله مند دي، خو وایي دا معلومه نه ده چې دا غونډه به تر کومه مثبته نتیجه ولري. د ښاغلي رباني تر وینا وروسته دغه غونډه ورتړلې اعلان شوه، خو کېدای شي چې راتلونکو څو ساعتونو کې په دې اړه یا کوم خبري کنفرانس ورکړل شي او یا هم نتایج له رسنیو او خلکو سره شریک شي چې په کومو موضوعاتو خبرې وشوي او کومې نتیجې ته ورسېدل.
ډېر زیاته مننه تاسو نه اجمل تورمان صاحب د مشالډو خبريال د کابل نه تاسو ته معلومات درکول. اوردونکو لکه څنګه چې تاسو وردل، د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د چارواکو ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو اترو دویمه غونډه د محل په کابل کې روانه ده. اوس پښتنه ده چې افغان لوري له دې خبرو اترو تر کومه حده هیله مندي. زموږ همکار بوروال کاکړ پر دې اړه په امریکا کې د سیاسي چارو له کارپور ډاکټر محمد ترقی سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه ورته وښو.
پاکستان کدا عمر چې دا د غی په ګټونو بیا خو په ګټه ده. خو د پاکستان په حساب دا دی چې افغانستان کې تر سوچ طالبانو سره رغبت لر لاسه کړی نه سه ورته سیاسي مراد ملاوی نه. نو پاکستان هغه ته د ګټه په نظر نه ګوري. ما خیال چې افغانان دې شته تیار نه دي چې طالبانو ته سیاسي رول ته ملاوي شي. طالبان د غیر اعتقاد یو سیاسي حیثیت نه دی شوی. هغه هغه شته تیار نه دي چې کم موجوده وخت کې کابل حکومت دې عین دې اساسي بنیاد دې هغه ته طالبان تیار نه دي او د طالبانو چې کم طریقه ده هغه ته افغانان تیار نه دي.
له ترهګری او بدامنۍ څخه په زیاته توګه که افغانستان کې د پاکستان کې د عام ولس ډیر زورول سوی دي، ستاسو په فکر په افغانستان کې طالبان واک تر سوال به د پاکستانی ولس په ګټه وي؟
هیڅ کله نه دی. تیرو څلوېښتو کالو کې پاکستان په دې خبرې پوه نه شو چې افغانستان کې کابل ته چې اور وړي نو هغه کور چې دی هغه پاکستان کور ته هم راځي. د پاکستان لمن که اسلام آباد کې دی که لاهور دی هغه اور ورته رسېدلی دی. نو خبر دایي چې هغوی په دې ځان پوه کړي دی نه خو پاکستان ته نقصان رسي، خو د پاکستان د ځواکونو د استخباراتي ادارو د اسټابلشمنټ داسې یو کیلکولیشن دا دی چې هغوی دا د شته د تاوان په نظر نه ګوري، خو دا د غی په نظر د کاروبار کولو یو قیمت دی. د غی په نظر کې الټیمیټ ګټه غی ته داده چې افغانستان کې یو کمزورې حکومت او د پاکستان فرندلی حکومت غی کې چرته راوسو. نو داغه په نظر کې پاکستان فرندلی طالبانو بغیر د څوک شتنه.
ډاکټر صاحب کابل پلاو موږ ګورو نو دغه کم څلور اړخیز خبرې چې کیږي د خلتیر وختونو له خبرو بیل دي پکې، ځکه چې امریکا هم پکې ناست ده او چین هم پکې ناست دي. دغه اړخ ته تاسو څنګه ګورئ؟ څومره اغیز به ولري دا غوی رول؟
خدای چې ناز دیږي په حسن 88 کې چې کوم جنیوا اکارډ شوی وو د افغانستان او پاکستان ترمنځ، هغه ټایم کې شوروي اتحاد او امریکایي ایالات ګارانټور په توګه غکم ناستو. نو هغه نه کوم څه جوړ نشو. خدای وکړي چې په دې موجوده حالاتو کې دا چار جانبه خبرونه د ګارانټورو په نظر دینه سنه سره جوړ شي او هغه خپل رول هغه ادا کړي چې کوم د پاره هغه په دې سولور اړخیزه خبرو کې ناست دي.
نو په امریکا کې د سیاسي چارو کارپور ډاکټر محمد تکی چې زموږ همکار بوروال کاکړ ورسره مرکه کړې و. زو اسلام آباد ته د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی را کمول لپاره د پاکستان وزیر اعظم نو شریف د سعودي عرب په سفر روان شوی او د چارواکو په خبره وزیر اعظم باندې خپل دورې پر مهال د سعودي عرب له بادشا سلمان بن عبدالعزیز او نور والا چارواکو سره لیدکاته کوي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نو شریف با سبا ایران ته هم ځو. په تهران کې با د صدر حسن روحانی او د دې هیواد له نور چارواکو سره لیدکاته کوي. تفصیل د احمد الله په دې رپورٹ کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او ایران دورې په ډومبي پړاو کې ریاض ته روان شوه دي، او د خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او د ایران مشورولۍ سره د دوه ملکونو ترمنځ پر روان کړکېچ او د دې د کمولو بچارو خبرې کوي. د وزیر اعظم هاوس ویان ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې پر مهال د سعودي عرب بادشا شاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه د نورو اعلی چارواکو سره ویني. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې وروستو سبا د نهې په ورځ ایران ته هم ځي، او د یاد ملک صدر حسن روحاني او نورې مشورولۍ سره به لیده کاته کوي. د وزیر اعظم هاوس ویان زیاتوي چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په کړکېچ اندېښنه لري، او وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی په پوره امن طریقې سره حل کول غواړي، او د وزیر اعظم نواز شریف سره په پلاوي کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نور اعلی چارواکي شامل دي. د ذکر ده چې سعودي عربستان له هغه وروستو له تهران سره خپل سفارتي اړیکې ختم کړې وي چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ. دا مظاهره چیان له هغه وروستو راوپارېدل چې کله د روانې میاشتې په دویمه نیټه سعودي عربستان یو مشهور شیا مولا شیخ نمر باقر النمر په دار کړ. یاد دی وی چې د روانې میاشتې په اوومه نیټه د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او په لسمه نیټه د یاد ملک د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود د پاکستان په دوره اسلام آباد ته غلی وو، او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. دا د هم یاد وی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته د پاکستان د پارلمان غړو په حکومت ټینګار کوو چې باید د معاملې کې د ایوی ډلې سره د ودریدو پر ځای د سالس کردار ادا کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اردن کو لگت سنگ اچھے تھا سے رپورٹ کے ہم اور دل چھ پ سعودی عرب کے د شی عالم نمر النمر تر پانسے عروج تھا د سعودی عرب و ایران تر منز شخڑا زیادہ شویدا او ہمدار از پ دے لڑکے سعودی عرب ل پاکستان دم رستو غختنا اہم کڑے دا نو دغه راز زموږ همکار احمد الله د پاکستان لپخوانی سفیر زید سعید سره د سعودي عرب او ایران ترمنځ د کړکېچ په اړه خبرې کړې. نو راځي چې دې ته وښو.
مخکنی خبر خدا دا چې دوړه ممالک چې دی پاکستان دا انیشیټیو چې دی دا اکسپټ کی چې او تاسو مینس کې خبره کولې شه، نو زما خیال دی چې دا خو اکسپټ کړي دا ولی چې دوی اسې نه شو تلې سعودي عربیا ته او ایران ته کې اکسپټ کړي نه. نو نمبر 1 رول خو اکسپټ کړي دی، بل خبره دا ده چې واقعیات چې شوی دي نو مخې باغې باندې جایزه لی چې څه واقعیات شوی دي. سعودي عربیا کې یو ریلیجیس لیڈر ہو نو آگا یہ ہینکڑے دے پدے چھ دے انوالوڈ ہو پا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے بیا بگوری چھ آگوی ایمبیسی چھ دا آگا سونا نقصان ورکڑے دے دا چھ تعلقات مات چھوی دی نو دا بسنگ بیا سٹارٹ کئی ول چھ صرف سعودی عربیا خو نہ دی کڑے کویت ہم کڑی دی بحرین ہم کڑی دی یو اے ای پکے ایمبیسٹر واپس خوختے دے ہو نو دا یو قسم کمبائن reaction there. ایران خلاف
دوانو ملکونو ترمنځ حالات دومره خراب شوی دي تاو تریخواله زیات شوی دي. نو تاسو بیا څنګه غنئ چې آیا پاکستان چې دا وخ کم رول لوبي لګیا د یو سالس، نو آیا پاکستان به په دې خپل کوشش کې کامیاب شي چې دوانو روغ جوړی تراولي؟
سما خیال دی چې ایونچولی به دوی ریئلایزیشن وشي چې جنگ نه سره جوړیږي نه، او دی خټول په اویل سپلایز باندې اکانومی چلےږي نو هغه کې ډیسرپشن په ګلف کې ټول دنیا په افیکټ کوي، چین باندھے پریوزی پا جاپان باندھے پریوزی پا ہندوستان باندھے پریوزی پا مونگ باندھے پریوزی نو دے دا پھارا چھے کانفلکٹ تلار نشی نو دے کنٹین کو لے ضروری دی کنٹینمنٹ مطلب دا چھے نور کسی لویا نشی نو بیا ما خیال دے چھے رو رو بدا معاملہ صحیح شی.
پاکستان چھے کم دے آغا دا سلور دیر کم اتحادی دا غش جوڑ شوئے دا آغی برخ دا ایران چھے دے دا آغی برخ نا دا نو سگنی چھے دا پاکستان کم دا کردار دے ایران با آغی نا مطمئنی
اگوی دا خیالی چھے مونگ دا سعودی کیمپ کیو نو اگوی خوب بیا زمون خبر نمانی او کاغوی دا خیالی چھے مونگ جنوینلی وارو چھے دوی سم دوستی دا اگوی سم دوستی دا چھے دوی یو سیکو نو کاغوی دا فیلنگی نو بیا کدیشی چھے دا معاملات رو رو ٹک شی.
د پاکستان سموده مخکنی کردار ته او وسنی کردار ته تاسو ګورئ آی د پاکستان په رول کې څه بدلون راغلی دی؟
زمون ډیر کسان دی سعودي عربیا کې خپل نوکری کوي، جابز کوي، آمدن الته ناراضي، او بل سعودي عربیا زمون ډیر مدد کړی دی. دا چې کوم وخت موږ نیوکلیئر ایکسپلوژن زموکرل نو صرف سعودي عربیا موږ سره هیلپ کړی، ایران نه کړی. بل خبره دا ده چې افغانستان کې ایران خو نادرن الائنس طرف اغشته و پا ده حالات که مونگ لگ سعودی عربیا تا زیاد نیز ده یو بیا هم ایران سا زمونگ تعلقات ضروری دی، زمونگ نیبر ده، نو پا کار را ده چه مونگ بیلنس ساتو.
دو د پاکستان په خونه سفیر زاهد سعید چې په اسلام آباد کې ورسره زموږ همکار احمد الله د ایران او سعودي ترمنځ پر شخړه او د دې په حل کولو کې د پاکستان پر رول خبرې کړې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زو شمالی وزیرستان ته د شمالی وزیرستان اتمانځي مشرانو بنو کې د یوې جرګې لاري یو ځل بیا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د کډوالو زر تر زره واپسی په سیمه کې د پاتې او همداراز د کډوال شو خلکو د ستونزو د حل لپاره ګامونه پورته کړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې د سیمې بازارونو او کورونو رانولو لړۍ دې بند کړل شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
بنو ټاونشپ کې د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو د یوې جرګې د لارې دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د کډوالو زر تر زره واپسی سیمه کې خکیل او بې کوره شوي خلکو مشکلات ته هوار کړي. جرګه کې د وزیرو او دا وړو غنو مشرانو خپلو خبرو کې وویل چې راتلونکي کې د دوی د مشکلاتو حل لپاره به د شمالي وزیرستان ټولو قبیلو نه مشترکه نماینده جرګه جوړوي چې هغه به وړاندې پر ټولو ستونزو او حل دولت سره خبرې کوي او ځان لا به بېلې بېلې جرګو باندې پابندي وي چې د هغې لپاره به په راتلونکي ورځو کې جرمانه مقرره کړي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز وزیر مشال ته وویل
سیم د میر جرګې پریر شوې نن اتمنځای په دغشي بندې اخیری فائنل فیصله وکړله چې په 25 تاریخ د اتمنځای مشرون چې هغه میر خپل کومینه جواتی هر کوم نو مشرون درې می هغه سره کښینی دغه نه بعد او د وزیرستان د مستقبل د پوره د یو تاړین غسر کو ټینګاو کو اصل او زین او جوړی پابند وین سلام میر مخشه مزال کی هغه چې څه خلاف ورزی وکړي هغه د پوره سلام میر برامتاغش دی کونه یو دی.
ملک خان مرجان وویل دولت نه د کډوالو ستونزو هوارولو غوښتنه کوي
چې کیم خلک میژ په رزمک سب ډیویژن شې دغه کیم تکالیف دی دغه فوري ختمول په باندې شې کیم متاثرین دي په بلجی شې متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلاصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوای دی کیم ګاډی رسی میش پټک دورونو اتلت لا کړی دو نو میش دا تامه د حکومت نه چې میش د خیر لیاره تلاش کول غوړي نفرت دی ولینا جوړول نه دی په چار چې کیم نقصانات شوی دي دغه زلا کول میش غوړي.
احمد سعید وای په اتفاق سره به یوازې د وزیرستان د آبادولو او کډوالو ستونزو حل لپاره به د مشرانو جرګه کار کوي.
مخ ساتي جرګې سم راشوي ان شاء الله غي فائدې کړې دي خو په نن سه د جرګې ته اتل رغله او پاته نشته چې چا ویله ختم کړی و می جوړه بیا د جرګې سره غونډه کړه او امید دي جرګې نه پر امید دي چې ان شاء الله وزیر د وزیرستان مسلې به حل کړي یا وزیرستان کوم به د سترنتو د یک جهتی مظاهره کوي.
جرګه کې مشرانو وویل را روانه 15 نیټه به د شمالي وزیرستان مختلفو وزیرو او داوړو قبیلو نه سلويخ سلويخ مشرانی واغونډه کړي او راتلون کې لای عمل بټاکي چې د لپاره به مخصوصه مرکه جوړوي او هغه به وړاندې مزل کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستئ. زو باجوړ جنسی ته د باجوړ جنسی کاروباریانو لپاره د سند خونه یا چیمبر اف کامرس جوړ کړل شوی دی چې پرې د سیمې کاروباریانو د خوشحالۍ څرګندونه کړي. خو دوی وایي چې د کال 2003 راهیسې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي لارې تړل شوې دي چې له وجې دوی ته ډېر تاوانونه رسیدلې دي. نو دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه لارې دي پرانستل شي. تفصیل د شنواز ترغزی په دې رپورت کې.
دغه اداره به د باجوړ ایجنسی د غورځېدلي روزګار د بیا اوچتولو لپاره او د تاجرانو د ستونزو د هواري لپاره څومره ګټوره وي؟ یو روزګار کوونکی شهاب الدین خان وای،
دلته خو ډېر زیات بېروزګاري ده، هر سړی به په روزګار شي او چې کله روزګار راشي نو د روزګار سره بیا ډېر زیات امن هم راځي. دا وشي نو انشاءالله العزیز خلکو ته به ډېر زیات روزګار ملاو شي. دلته د قبایلو ډېر زیات روزګار چې و نه هغه د افغانستان سره تړلی و، خو چونکې اوس باډرې تړلې شوي دي نو د هغې د وجې نه روزګار بالکل په ټپه باندې ولاړ دی.
په باجوړ ایجنسۍ کې د کال 2008 راهیسې د کاروباریانو په وینا روزګارونه د ترهګرۍ له وجې ځپلي شوي دي. وروستو عسکري اپریشن وشو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروباری لاري وتړل شوې، نو دغه روزګاریانو ته زیان ورساو. غفار خان چې په یوسف آباد کې خپل د ودانیو لپاره د سامانونو ټال یا ګودام لري وای،
او دا کوم لسنج میلا شو نو دې سب موږ ډیر خوشبینه یو ان شاء الله چې دې سب کاروبارونه امید لرو چې روان شي او د پاکستان د نورو بخارونو په حساب کې موږ شامل شو. اوس خلک روزګار غواړي، خپل تاسو کور روزګار نو کې تعلیم یافته خلک دي.
باجوړ چیمبر اف کامرس ته لایسنس په باجوړ ایجنسی کې لس ورځې وړاندې ورکړل شوی. دغه لایسنس اخستون کې لالی شوای چې هغه به روزګارونه کول خو نه رېجستر بو. اوس به د باجوړ ایجنسی ټول روزګارونه هغوی د یادې ادارې سره رېجستر کړي او په نږدې وختونو کې یې د ګټې امکانات زیات دي.
نو زه خو ډېره زیاته مننه چمبر اف کامرس د خیبر پښتونخوا کوم چې هغه زموږ مرسته وکړه، د اسلام آباد نه هغه زموږ مرسته وکړه او د کاروباري الیزلې به انشاءالله تعالی د سرتي دي څونه چې د مغربي روډ دی په دې کې د هغه سره زموږ رابطې او خبرې شوې دي. د دې مغربي روډ سره مطلب موږ د غوړو چیرې د باخار باجوړ نه د زوبه پور روان شي.
د دغه کاروباریانو په وینا چې د یادې ادارې وجود به د سیمې روزګار ته ډېره ګټه ورکړي او د سیمې نه بهر وتلي تاجران به هم یو وار بیا باجوړ ته راشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
لمومد ایجنسی زو پنجاب ته. د پاکستان پنجاب صوبې په مختلفو سیمو کې د سوائن فلورنس دونور کې سونه مخ تر غلي دي چې ورسره په دغه بيماري د خطا مریضانو شمیره تر 500 اوړېدلې ده. تفصیل لریاض مساخیل.
د پنده، ملتان او لاهور په ګډون د پنجاب مختلفو سیمو او کراچۍ کې سوائن فلو نومي بيماري په تیزی سره خوريږي او لاهور کې د نورو سلور کیسونو تصدیق وروسته ټول پنجاب کې د رنځورانو شمیره تر 500 اوړېدلې ده. خو تر دې دمه د پنجاب مختلفو اسپیټالونو ته د دې رنځ په شک کې د روړې شوې رنځورانو شمیره تر سلو زیاته ده. د پنده په هولي فیملی اسپیټال کې بیګا په سوائن فلو اخته یو زنانه مړه شوې ده چې ورسره د مړو شمیره 1500 ته ورسېده. سوائن فلو څه شی دی او د دې علامات څه وي؟ دغه اړه مشال ریډیو د سواد سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالشکور نه تپوس کو نو دوی
سوائن فلو چې دی یو وایرس دی، د دې چې کوم میډیکل ټرمینالوژي کې نوم دی نو هغه H1N1 دی. دا هم دغه سیستم چې عام یې خالي په هغه کې چې تبه راځي ټوخی ورسري پوزه بیدل پکې مری خوږ شي لکه دې سره دي. په دې تبه کې یو هم راځي بعضې حالاتو کې الټي د سپور سرم راتلی شي. د دې نه علاوه دی کې ریشز راځي لکه نری نری دانې په جسم باندې راخیږي سری سری.
دا بیماری څنګه خوریږي او آیا د دې علاج ممکن دی؟ په دغه اړه مو بیا هم د ډاکټر عبدالشکور نه تپوسو کو نو دوی چې دی کې زیاتره مریضان په عام دوای خکېږي خو چې د سوائن فلو تصدیق وشي نو بیا ورته د خاص علاج ضرورت وي.
دا د سینس له نور وایرس چې کوم انفیکشن دی لکه دی یو چې بل تل ځان په دغه طریقې لګي دا مریض چې کله پرنجي کوي یا د ټوخیږي په مشکل کې ناسې نور کسان دي رسې د ټوخي سره د جراثیم راوځي د داخلي نه په دغه نه دا خوريږي. لیکن 95% پیشنټ په لبانی خوشي ده. بعضې د ډیر خلک چې هغه سره دي تم نه یو دا پیراش یو تی روزیم ختم شي. خو د دې لپاره ویکسین هم په مارکیټ کې راغل دي نو د دې چې کومه غټه پیچیدګي ده هغه سیکنډری ټو وایرل نمونیا ده یا برونکایټس ده. د کومري شي دا په پیپلو کې د نمونیا انفیکشن وشي د پری سخت شي نو هغه بیا پر اسپایټ د سټریس کې لارج شو.
د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف صوبه کې د سوائن فلو مخ په زیاتیدونکو کیسونو نوټس اخستې او د صحت چارواکو ته د دې مخنیوي او علاج لپاره ټولو اسانو ورکولو هدایت کړې ده. په دغه اړه میډیا سره خبرو کې د پنجاب صوبې د صحت مشر ډاکټر امجد شہزاد ویناوا
پروټیکټیو ډیوایسز به ساری موجود هه. پروټیکټیو کلوډینګ
حفاظتي آلات او حفاظتي لباس موجود دي او هغه ټولو متعلقه هسپتالونو او د صحت مرکزونو ته رسول شوی دي. د غلړ کې ټولو هسپتالونو ته د خصوصي وارډونو جوړولو ویل شوی دي او د علاج لپاره دوايان اخستای شوی دي او هغه هم ټولو هسپتالونو او متعلقه چارواکو ته رسول شوی دي
کې پاس پہنچادي گئی هه.
د یادونه دا چې د دین وړاندې پنجاب کې د ډنګي تبې د لاسه هم په زرګونو خلک ناروغه شوی او یو شمیر مړه شوی دي او دا اوس د سوائن فلو د لاسه هم په پنده او ملتان کې 15 لاهور کې 2 چکوال ګجرواله او سایوال کې یو یو تن مړ شوی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خبرونه تاسو وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو.com هم اوریدئ شئ. او وخت شوه دی 2:30 بجې نو لانی ساجمل د خبرون لندي جوړ
په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دغه غونډې په پرانستون کې وینا کې ویلي چې د نن ورځې په غونډه کې به سولې ته د رسیدو په لارو چارو هر اړخیزې خبرې وشي. ښاغلی ربانی خیله خدا چې د نن ورځې غونډه به ښې نتیجې ولري او ورته غونډې به دوام وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا ټینګار کوي چې سوله باید له غډلو سره وشي چې له جګړې او عام وژنې لاس واخلي. فضل هادي مسلم یار دا خبرې نن په ننګرهار کې د پرونی حملې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې وکړې. په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي. د کوټې په مارګټ سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په موټر باندې چاودنه کې 15 سرتیري وژل شوې دي. په کوټه کې ملیشیا ځواکونو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي نوم یې مشال ویډیو ته ویل چې په دې پیښه کې دوه نور تنه زخمیان شوي هم دي. تر اوسه د بریف سیمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شوی دی. سبا به د ایران سفر کوي چې دا راستي یادو هوادونو ترمنځ سره روان کړکېچ د هواري لپاره د دای هوادونو د مشرانو سره وویني. د خبره د وزیر اعظم هوس یو ویان ماستاریک نن مشال ریډیو ته وکړه. تیرروس په بنو کې د شمالي وزیرستان عثمانزه قبایلو یو لوی جرګه شوی چې پکې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو او د بهاله غوښتنه شوې ده. په جرګه کې فیصله شوې چې پراتلونکو سوروزو کې به د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قانونو یو نمائنده جرګه جوړول کیږي. امریکا په ځینی ایرانی کسانو کمپنیانو د بلیسټیک میزایلو د پروګرام پر سر نوی بندیزونه اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې ورځ وړاندې امریکا او یورپی یونین د اټمی پروګرام لوجې په ایران لګیدلې بندیزونه ختم کړل. او د ترکی یو عدالت د شام لس وګړي د ځانمرګي برید سره په تړاو جیل ته استولي چې تیره هفته شوی وو. په کې لس جرمنیان وژل شوي وو.
خبرونه مولا مشال ریډیو وردل چنی ساجمر وړاندې خلودون کو په دیني مایکې ستاسو لپاره ونې خبرونه مشالونه حمله رو خلملی زو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنه ورسپاړو په خپل ادارو کې څراغستی ریاض مساخیل ته وښه.
نن د پاکستان زنه ورسپاړو خپل ادارې د ګیس په کموخت او لوډ شډنګ لیکلي دي. د غلړ کې مشرک ورسپاړو وایي چې وفاقي حکومت په یو منسوبه غور کوي چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا د برخې نه ګیس پنجاب ته ورکړي کیږي چې ورسره به خیبر پښتونخوا کې په کورونو سنتونو او سی ان جی ګیس کم شي. ادارې مخکلي کی چې د تلسم آئینی ترمیم رستو په ګیس لومبه حق د هغه صوبې دی چرته چې داروزی او داراز د هغه پیسې یا رایلټي باندې هم د هغه صوبې لومبه حق دی. نو وفاق له پکار دا چې دا شان منسوبې ډیر په سوچ جوړ کړي ځکه چې دا د آئین خلاف ورزي ده او د سره به وفاق کمزوري شي. اداري زیاتوي چې دغه لړکی پیښور های کورټ مخکې هم نوټس اغسته او صوبې کې یې د ګیس لوډ شډنګ او سی ان جی ته د ګیس نور کولو په معاملې وفاق نه جواب غوښته. بل طرف ته خیبر پښتونخوا د بجلی معاملې کې هم د وفاق نه ګیلمنده او اولس د دې په ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کوي او هسې نه چې د احتجاج سره د ګیس احتجاج هم شامل شي. خو د دې سره سره صوبایي حکومت له هم پکار دي چې د شریکو ګټو په کونسل او نورو فورمونو کې د معاملې را برسی رکړي نو د سره باید صوبایي ترکه لار هوار شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپاڼه دی نیوز خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د پاره دا خبره د اندېښنې ده چې لوی شمیر ماشومان سکولونو ته نه ځي. د غلړ کې حکومت وخت په وخت اقدامات هم کړی دي خو د هغه ګټورې نتیجې مخې ته نه دی راغلي. هر څوک بنیادی تعلیم د حکومت یو آئینی ذمہواري ده خو کوڅوک دا وایي چې حکومت به ماشومان هم سکول ته بوزي نو دوی په غلطه دي. او د غلړ کې خیبر پښتونخوا حکومت یو ګام پورته کړی وو چې زیات اثرناک ونه ګرځي. اداریه وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې مختلفو سیمو کې د سروې رستو 13,000 داسې ماشومان چې یو کیلومتر کې نږدې سکول نه لري په سرکاري خرچا پرایویټ سکولونو کې د داخلولو منصوبه جوړه کړې و او د دې مقصد لپاره 1500 میلیون روپۍ هم ایښودې شوې وي. خو چې کله د داخلو وخت راغی نو یوازې 14,000 ماشومان داخل شو او 14,000 پاتې شو. دا راز ملګرو ملتونو هم وخت په وخت ماشومان سکولونو ته لیږلو لپاره د راشن ورکولو او نورې منصوبې شروع کړې دي. اداریه اخیره کې وایي چې دا وخت پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان سکولونو ته نزي کوم چې یو لوی علمیا او د فکر خبره ده ځکه کله دا ماشومان سبا لوی شي نو دوی به خپل کار روزګار او ځان ساتلو د پاره سکوي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو آج رسپانې خپل ادارې کې د پاکستان په خارجه پالیسي لیک کړي او وایي یو طرف ته وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر د ایران او سعودي عرب دوره کوي چې مقصد یې د دوه ملکونو ترمنځ روان تاوتریخوالي کمول دي. او پاکستان ځکه دا ګام پورته کړي چې اسلامي نړۍ کې د پاکستان ډېر اهمیت ته او ورته پدرنستر گتی کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان دینی وزیر اسپانه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال چې څومره وسلوال نیول شوی دی که د هغو پر ضد پاخه ثبوتونه د جنگي ساحو نه راغونډ او په ساينسي بنیادونو خوندي نه کړل شي نو دغو نیول شوو کسانو ته به سزا ورکول ګران پریوزي. بلخوا نیو ټایمز ورسپانه لیکي چې په ننګرهار ولایت کې د اتوار د ورځې ځانمرګي برید دا څرګندوي چې په یاد ولایت کې د امنیت ستونزه ډیره پیچلې ده. د دوه مقالو غټي برخې له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د ضربیازه په نامه د عملیاتو سه یو نیم کال پوره کیږي. قبایلي سیمو ته د پاکستانی پوز د استولو پریکړه د دغه هیواد د آئین د 215 ماده په بنیاد شوې وه او د نوي عملي شوي قانون ایډ اینڈ سیول پاور تر مخې پوز ته د اختیار ورکړل شوی و چې په یادو سیمو کې د بنیادي انساني حقوقو قوانین موته کولیشی. د ورسپانې په خبره د دغه قانون لمخه د عملیاتو پر مهال د پاکستانی پوسټ سرتیرو د یادو سیمونه ګڼ شمیر وسلوال ژوندۍ هم نیولې دي او په هغو مرکزونو کې ساتلې دي چې ټول انتظام یې پوسټ چلوي. دغو مرکزونو کې د نیول شوو کسانو نه پلټنې هم روانې دي او پکې د یو شمیر وسلوالو مقدمې پوځي عدالتونو ته وړاندې کړل شوي هم دي. خو د ورسپانې په خبره دغو ټولو کسانو ته عدالتونه هل سزا ورکولی شي چې د هغوی پر مخ کې پاخه ثبوتونه موجود وي. دا یو مشکل کار هم دی چې د کومو جنگي ساحونه دا ډول کسان ونیول شي د هغوی پر ضد د هغو سیمو ثبوتونه راغونډول ګران کار دی خو د ورسپانې په خبره ناممکنه نه دی او دا ډول ثبوتونه په ساینسي بنیادونو خوندي کول ډیر ضروري دي ځکه چې دې ثبوتونو کې رد و بدل کول د مقدمو په نتایجو ډیر بد اغیز اچولی شي او کله چې ثبوتونه نه وي نو بیا د بشري حقوقو ادارې دا تور لګوي چې د نیول شوي کس نه په زور جاتې د جرم اقرار شوی دی. بلخوا امریکایي ورسپانه نیویورک ټایمز په خپل راپور کې 13 ورځ په جلال آباد کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواری په کور د هغه ځانمرګي برید موضوع راغستې ده چې پکې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د برید په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملک عثمان شینواری په کور کې د هغه د زوی د طالبانو د ولکې نه د راخلاصېدو د مراسمو لپاره ګڼ شمېر ولسي وګړي راوځي شوي وو. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمواري نه ده منلې او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی. ورسپانه زیاتوي چې په دې نږدو کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوال ډیر فعال دي او د کابل او جلال آباد ترمنځ په لویه لاره سفر دا مهال ډیر ستونزمن او خطرناک ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د دواړو ښارونو ترمنځ د غلاره د تګ راتګ لپاره ډیره پر خطر ګرځولې ده. امریکا هم د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره هغه تړلې شوې ډلې چې زیات ستونې په افغانستان او پاکستان کې دي د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړي دي. ورسپانه لیکي چې په ننګرهار ولایت کې د امنیت خراب حالت دا مهال د اشرف غنی د حکومت لپاره لویه ستونزه ده او د هلمند، کندهار او کابل ترڅنګ د دغه مهم ولایت امنیت ساتل د افغانستان د ښه مستقبل لپاره ډیر ضروری دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو 19 خبرونه هارون بچا غړې د هرې پنځمبه پر ورځ پر ژوندې بڼه پر څلورو د جمعې پر سحر پر لسنیمو او د اتوار پر ورځ پر دونیمو بجو په تکراری بڼه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو نوی خبرونه مشالونه د تشدد او تنگ نظری پر ضد پښتنو مشرانو مبارزې ته کتنه کوي. نن د دې لړۍ اولمبي برخه تاسو ته اورو. قربانه شاهین بنیری او ملیحه امیرزاده دي.
امن، مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د درو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو په نوې خبرونه مشالونه کې ز شاهین بنيري
او ز ملي حامي زاده تاسو ته ستړي مشه وایو
مشالونه د تشدد او تنگ نظرۍ پر ضد د پښتنو مشرانو د مبارزې کیسه ده، د ژوند کیسه ده، او د هغه خدای خدمتګارو کیسه ده چې د رڼا منزل ته د رسیدو په لاره کې بې شمېره قربانۍ ورکړي.
شاهین ته د خدای خدمتګارو خبره وکړه، خدای خو بې شانه بې نیازه بچا دی، نو ما څه فکر کو چې خدای ته د خدمت څه ضرورت دی؟
ملیحا دا بالکل سمه خبره ده، او په دغه اړه د برصغیر د خپلواکۍ او عدم تشدد ستر مبارز خان عبدالغفار خان ویلی دي چې خدای ته د خدمت ضرورت نشته، د خدای د بندگانو خدمت د خدای خدمت ده.
دا ډیره د کار خبره ده، رښتیا خبره ده چې که د انسان خدمت وشي، انساني عظمت ته په درون نظر وکتل شي، نو په نړۍ کې د امن او پرمختیا خوبونه رښتیا کېدی شي.
د پښتنو په خاوره د دې خوب د رښتیا کولو لپاره په 1921 کې د پښتونخوا د شنغر په اوتمانځو کلی کې ځینې مشران راټول شو، او په ټولنه کې د غلطو رسمونو رواجونو د اصلاح او تربګنو ختمولو لپاره د انجمنې اصلاح افاغنه په نوم د یو تنظیم بنیاد کې خود د دې مرام داو چې بې له څه غرضه د انسانانو خدمت وشي. ملیحا، د دې انجمن پاړه ما په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د استاد او تاریخ لیکونکي ډاکټر وقار علی شاه نه پوښتنه وکړه، نو هغه راته څه داسې وویل.
د اپریل میاشت وروم، د اپریل 1921 کې د همشال خلک له دې پورت مانځو کې او د انجمن اصلاح الافاغنه په نوم باندې یو د تحریک بنسټ کې شو، وغه سره سره لومبه قدم چې انجمن او دایوي یارا د کې با طالبی سرګرمه نیوی په سکولونه کولاو کل آزاد مدرسې ورته یی نیوی سیړنې مطابق با خو په خواشه په کار کړو، ما ته تقریبا د دوا او یو مدرسو تفصيلات راغلی، خو سیو بل نیوی سوهل لکه چې نیوی نو زلمه دې مردان یو نستای کې دی ولی خان یو نستای کې کار کوي، د هغه د دغه مطابق تحقیق مطابق د سلونا زیات مدرسې داشتوی او په ګرد پښتونخوا کې په مختلفو ځایونو کې د مدرسو دا جال خور شو. دا تعلیم لپاره ډېر غټ قدم و. سمو دا واته کاله انجمن دلاندې پکې بیا باچا خان جیلونه مو خوړل، پکې د انجمن نور ممبران هم جیلونو ته لاړو، نو هغه سیز داسې لکه روان خو و، خو برا په افغانستان کې نوی نوی خبرې کېدې، او دی بیا د امان الله خان انقلابي حکمران د افغانستان چې کوم انټي برټش او د انګریز په ضد باندې افغانستان د استقلال جګړه په 1919 کې کړې وه، هغه فرنګي پاران نه پېښو، هغه غوښتو چې د پښتنو دا کور چکی، نو دې خوا باچا خان او د هغه ملګرو به برک خوا ته کتل، او هغه اصلاحات چې کوم په افغانستان کې راتلو دی به ډېر ستاینې ویاړنې به یې پې کولې، هغه فرنګي نشو زغملی، ځکه نه یوازې دا چې هلته د هغه د فرنګي دښمن چې امان الله صفت کېدی، ورسره ورسره دا وه چې هغه سره دا یره وه چې هغه هلته اصلاحات چې کوم دي سبا به رانه دی مغواړي. یو ډېر لوی سازش وشو، هغه خو ډېره ځان ته لویه کیسه ده، خو د امان الله خان خلاف خپل خلک روچت کړل، ملایانو پکې ډېر نیګیټیو رول ادا کړو، او دا د پښتنو په سیمه باندې یو ډېر لوی بغاوت وشو د هغه خلاف، هغه په دې مجبور شو چې خپل تخت پرېږدي او راش دستان په لاره د اټلي ته لاړ شي، او تر مرګ پورې هلته کې نشته. او بیا هغې سیز نور هم دلته کې اثر خراب وغورځولو، چې یاره اوس خو نور مونږ ته بس خپله کول پکار دي. نو میا اکبر شاه د بدرشو څوک چې د آزادۍ په تلاش کې روسته تلل، روس نه ترکی ته داسې دا ټول ملک د ایران په لاره بیا هندوستان ته دا خلک راغون شو، دوی ویل چې یاره څنګه چې
لکه زلمو ټولی په نورو ملکونو کې شته، ینګ ترک سو د ترکیانو، زلمی افغانانو، زلمی خیونزو، زلمی بخارنزو، نو ولې نه داسې د پښتنو د خپل یو انجمن جوړ شي؟ هغوی په نهویشتم کې کاغون شو او هلته کې د زلمو زلمی جرګه په نوم باندې یو بنسټ کې شو. سپتمبر اکتوبر دا دوه درې میاشتې دا د سرګرمۍ نه چوي، نو د دې پایا په خدای خدمتګارۍ کې او خطا.
زه د ډاکټر صاحب د خبرو نه دا تاثر اخلم چې په هغه وخت کې چې دا سیمه د برتانوي واک تر لاندې وه او د پښتنو ټولنه په سیاسي، کلتوري او ټولنیزو حوالو د یو شمېر ننګونو ستونزو سره مخامخ وه، نو د علم خبره، د پوهې خبره او د امن خبره خو به بالکل اسانه نه وه.
ملیحا خدای خدمتګار تحریک یو خوا د ټولنې د اصلاح کار کاوه، نو بل خوا یې د آزاد سکولونو د لارې د پوهې او شعور د ودې مبارزه هم کوله، او یقینا چې دا اسانه نه وه. د خدای خدمتګارۍ بنیادی تصور سو په دې اړه د نوموړي لیکوال نورالامین یوسفزی له خوري اورو.
دا تحریک چې وو د خدای خدمتګار تحریک، نورم به خدا را چې د دې نو نه تاسو اندازه ولګی چې دا یو پښتون خوان یو نوې تصور پیش کړو، یو داسې تصور چې هغه کې جنگ نو، هغه کې جدل نو، هغه کې چې دنو بنیتی نو، هغه کې ورورولي و، هغه کې خدمت و. لکه څنګه چې کانټ یو تصور پیش کړو د نیک ارادي، لکه څنګه چې نیټ شه د سوپرمن تصور پیش کړو، لکه څنګه چې اقبال د مرد مؤمن، لکه څنګه چې خوشحال د ننګیالی، نو دک شان باچا خان د خدای خدمتگار یو تصور پیش کړو. او دا خدای خدمتگار دا په تصور کې صرف نو، دا په ذات کې هم
د نور لمین صاحب خبره چې باچا خان دی او پوهان د وزیرک انسان په هیڅ پښتانه د ټوپک او کوتک په ځای جرګو، مرکو او خبرو اترو ته راوبلل، او هغه په دې پوهېده چې که د ټولنې تنظیم د مینې او عدم تشدد په بنیاد ونشي، نو هغوی د غلامۍ د تورو تیارو نه نشي راوتی. دا وخت زموږ ټول وطن د تشدد په لمبو کې دی. آیا د عدم تشدد دا تصور زموږ خپل و؟
ملیحا په دې اړه د سیاسي او ولسي چارو پوهان افراسیاب خټک وایي چې عدم تشدد په دې خوره د مدو مدونه د یو فکر او فلسفې په شکل کې موجود و.
ها، دا خو خټک صاحب ډېره مهمه خبره کړې ده.
هغه نور وایي چې د پښتنو وطن د ګندهاره تمدن مرکز پاتې شوی دی او عدم تشدد په دې خوره حاکم پاتې شوی دی.
دا زمونږ د وطن چې دی دا یو وخت د بودایي تمدن مرکز پاتې شوی دی، او پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زمونږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بېخي غالب خلکو اکثریت خلکو منلو، نو او دا بیا تاسو پوښتنه ده، ګندهارا تمدن دا د بودایي عدم تشدد په بنیاد باندې ولاړ و. نو دلته کې چې باچا خان د عدم تشدد خبره شروع کړه، نو زمونږ د معاشري انسان چې دی هغه په شخصیت په ژورو تلونو کې دا یو قسم تا یاداشت دی، یاد پروت و، هغه رابرسیره شو. او ورسره چې کوم مونږ په خپله په اسلامي تحریک کې چې کوم دا چې کوم دی صوفیه کرامو د نور خلکو هغې هم او امن په سوې باندې انسانیت په بنیاد باندې خلکو راټولو خبرې کړې وې، نو دا ټولې هغه یو ځای کړې او په داسې شکل کې وړاندې کړې چې یو پوره لوی تعداد کې طلبیانې داسې پیدا کړل چې دا ناممکنه خیال ده په داسې معاشره کې چې هغه ډېرې اوږدې مودې پورې قبایلي پاتې شوې وه.
شاهین خټک صاحب چې څنګه وویل چې د خاورې نړۍ له د امن او انسانانو د خدمت پیغام او فکر ورکړی دی، او باچا خان د تاریخ دغه یاد یا میموري په یو ساده شکل کې پښتنو ته ورکړه، نو زما په ذهن کې دا سوال راځي چې آیا پښتانه د باچا خان په دې خبره پوه شو؟
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې خدای خدمتګار تحریک د منظم کولو لپاره باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته سفرونه کول، تقریرونه به کول، او د خپل جذبې، اخلاص او ایمان په زور هغوی د خپل حقونو لپاره مبارزې ته چمتو کول.
خو دا خو ډېرې وسیلې او خلک واړي، نو دا هر څه څنګه ممکن شو؟
دا پښتنه ما هم د ډاکټر وقار علی شاه نه کړې وه، نو هغه راته صدا سي وایي.
دا مشران چې د ارصف دی باندې پوهیدل، نو چې څو وخت د خدای خدمتګاری دا 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 پیغام چې دی رسولو، نو دورې په خپل اوسو باندې کولې، یو کلی نه بل کلی تزا، بل کلی نه بل کلی تزا، شروع به د قران شریف تلاوت پر وکړو، بیا ورته مشرانو او بیا غي په ژبه به ورته ساده خبرې کولې. لکه د باچا خان مثال به درکم، هغه خپل تقریر ټول عمر دې نه شروع کولو چې خلکو دارا ته وایي چې تاسو د فرنګي سو سرونه دی ورته یو ویره تاسو سو سر دی یو ویره غي سو پشي دی ورته دوا ویره تاسو سو په دوا ویره غي سو لاس دی دوا ویره تاسو سو باندې سو دوا په دې ته نه یریږي چې تاسو د تاغه نه انسان دی اومه تاغه نه بندر اومه تاغه نه سړی دی دوه زره میل نه راغله دی در باندې حکومت کوي دا ویره دی تاسو ته یونټی نشته تاسو ته یواله نشته پښتنو کې اتفاق نشته تعلیم نشته نو ساده خبره به اومه هغه په جواب باندې کولی نو په دې طریقه باندې اوم جماعت اوم اجرا دا دوه انسټیټیوشنز دی په سنو د پاره ډېر اهم دي دا دواړه د دې سيزونو پلیټ فارمې جوړې شوې اوم په جماعتونو کې بدای خپل خپل دغه کړي دي خپل د خطبو د جمعې د خطبو په سبب مې کړي دي عام حالت کې خلاص په اجرو کې او بیا ور سره پښتون رساله شروع کړې کومه په پښتو کې وا نو ډېر د خوان خبردار چې په کوم اجرو کې اول تش رباب او منګې او پاغي کې خلکو بیا د پښتون رسالې هغه مضمونونه یو تعلیم یافته په کې راغون شو ټول خلک پیرا غوړ کو هغه مضمونونه به ورته اورول نو دا یو انقلاب او یو چینج وو.
شاین موري دلی دي چې کله بچا خان آزاد سکولونه پرانستل نو لومبه په دې کې خپل بچي داخل کړل او خپل لونه هم زده کړې کولې. آی په خدای خدمتگار تحریک کې د خصو هم سکردار وو.
ملیحا دا خطه ته معلومه ده چې قام خود سړو خود دوړو نه جوړي. ډاکټر وقار علی شاه په خدای خدمتگار تحریک کې د خزو په کردار ډېر ښه کتاب لیکلی دی. ډاکټر صاحب وایي چې خدای خدمتگار تحریک خزو ته د خپل اظهار جرأت ورک.
باچا خان لومبئی ورځې نه والے تر اخره ورځې پورې هغه به ورته دا وی چې سړی او ښځه دا د ژوند د ګاډي دوه پایې دي او په کار دا چې کوم تعلیم د سړو د پاره دی هم دا تعلیم د ښځو د پاره وي او په هغې باندې خپل عمل کړی دی او خپله د خپل ملګرو سره لکه کوم ملګري چې د سړو دی هغې بچي هغې لکه مرتاج بیبي د باچا خان خپله لور د غنی خان او د ولی خان سره سمه علي خان سره هغې هم سبق ویلی دی. نو خزو ته خو نه یوازې دا چې آواز ورکړی دی بلکې هغه ته مقام ورکړی دی. ته موږ د کلیوا سین بیبی په نوم باندې شهرت لري. سیدا بشرا بیگم ډېر لیکلي کړي دي په پښتون کې. هغه چې دا باچا خان او د هغه مرګرو ورته دومره خوله ورکا دومره ژبه ورکا چې هغه په جار وي چې دا د موږ دشمن چې دی دا موږ چې کوم د چا د لاسه چې مونږه اسمان دی او دا د موږ خپل رونه او خپل پلاران دي خپل ځان ته خو تعلیم هم خوښي خپل ځان ته دغه مونږ ته د کور د چاپ دی څلور دیوالونو نه بهر وتل هم نه دي. د الف جان خټکا دا د احمدي باندې وا د لکه ړومبې ړومبې تاسو وګورئ چې خو به خپل نوم نه لیکلو یو خور به لیکله بیا په دویم سټیج کې یو خور دی اګینې بیا په دریم سټیج کې باچا خان دی انکرج کړل نور نومونه چې بیا لیکل نو ړومبې ټکي به خپل لیکل تاسو وګورئ د الف جان خټکی هغه دومره مدلل او دومره ډیر لیکل کړی دی چې ایون په کابینټ مشن پلان وزارتي ډیلیګیشن چې راځي په مارچ 1946 کې او کوم ګروپینګ چې دی هغه اے بی سی ګروپو کې د هندستان تقسیم وشتو هغه په ګروپونو باندې نه نم ډیر خلک نه پوهیږي چې دا اے او دا په داسې مدلل باسکې سره ورته حق ریان پاتې شي.
د ډاکټر صاحب د خبرو نه خدا سرګندېږي چې باچا خان څه خبره ولسته کوله نو ډومبې پر خپل عمل کولو ځکه خو خلک دغه په خبره پویدل.
ملیحا د تحریک یو خوا زمونږ په سیاست جوور اثر پرې خې دي نو بل خوا زمونږ ټولنه هنر او ادب له هم نوې رنگونه ور کړې دي. په دې اړه د نور لمین یوسفزي خبرې د اوریدو دي.
زه چې واورو
دومره د پښتني ټولنې باندې پوهه سره مونږه په تاریخ کې د دنه مخ کې لرو بیا د دغه کامی تحریک د خېټ نه بیا یو ادبي تحریک هم راوته د مازلا خان مومن نه پس مونږه ادبي کاروان تکانې شوی دی او بیا ولسی شاعران مخې ته راغلي دي. په دې کې بیا د خانانو او د نوابانو پوجو کې اکثر شاعران ناس او دا غي ستاینه به کولې نو باچا خان بیا غي کامی تحریک تر راجې کړل او ته وی چې تاسو خو د کام سترګې تاسو خو د کام دماغ یې نو تاسو به اړین ته چې بیا د شلمې صدې کم رجحانات چې د کوم پرسته او د ترقی پسند او د آزاد نو هغه هم د خدای خدمتگار تاریخ سره چې کوم شاعران پر هغه رجحانات هم مخې ترال بیا چې کوم دینو ډراما بیا د خدای خدمتگار تحریک سره تړلو خلکو عبدل اکبر خان دی او خالق سیف دی دای ډرامي ولیکل بیا د سټیج ډرامي رواج په پښتونخوا کې باقاعده له رواج ورکاو بیا به ګرځیدل کلو په کلو او د خپل کام هغه دردونه او هغه تکلیفونه او د خپل کام راوچته وسلو پای کې په جدوجہد تا چمتو کول دا
باچا خان پختون قوم ته وایي چې تاسو به تشدد نه کوئ، تشدد د انسان سره خای نه، انسانان خبره په خبرو خلاصوي، میدان به نه پرېږدئ، خو سرویس کرارمئ، انسانان چې کوم خپلې تنازع خپلې مسلې په خبرو خلاصوي.
مونږ دې پوهانو په خبرو کې واورېدل چې کله خدایي خدمتګاری د آزادۍ د تحریک شکل واخیستو نو باچا خان او د هغوی ملګرو په کلونو کلونو د کیدوبند مصیبتونه وزغمل. په نړۍ کې د مظلومو قومونو نورم داسې تحریکونه اوچت شوي دي چې په پای کې خپل حقونه ګټلي هم دي. آیا خدایي خدمتګار تحریک چې ځان ته کوم منزل ټاکلی وو هغه ترلاسه کړو؟
دا ډېر لوی سوال دی او د پښتنو د تاریخ نه ډېرو حوالو او څېړنو ته اړتیا لري. خو کارپو افراسیاب خټک وایي خدای خدمتگار تحریک خپل ډېر اهداف ترلاسه کړي.
اوس ټول نړۍ کې وایي دا چې پښتنو کې سیاسي شعور راوځي، سیاسي بیداری راوځي، پښتنو په سیاسي نقشې شته کړل. یعنی واقعیت دا دی چې دا تاریخ نه وي نو پښتانه به هم داسې یو قبایلي ټولنه وایي چې د هغې یو سر شپږ نمایندګان نه به خلکو پوښتنې کولی اور نور بند خلق نہ وہ اٹھتا ہے نہ وہ تعلیم ہے نہ وہ سبق ہے ایک شے بنوے نہ وہ تنظیم ہے بس اخر خوب حقیقت دارے کہ دغه شی بم شورا شروع کته چې روحانی تاریخ کو چې مغول په وخت کې دی اکبر بادشاہ په زمانہ کې پیر روشان چې په دې وزیر سره شو کوي یا بیا چې په دې اور دې بادشاہ په زمانہ کې خوشال خان خطر یو ملي تاریخ جوړ کړو نو بادشاہ خان تاریخ مونږه هغه تسلسل درنه شو بغیر دا دغه دوارو نه زیاد جوار منظم او اغیزمن ہو او دا نن چې موږ نیتو څه پښتو د خبرې کوو دا خو پښتو کې به کې تاسو کې چې کا باسي د اغلې نه وي او څنګه خړو کې بچا مونږ دلته کو نه ورته چې موږ ساري چې هغه باسي دی چې پښتنو کې سیاسي شعور پیدا کړو، تنظیم پیدا کړو، دې کې سیاسي نقشې راوستو، دا چې بری څنګه کې څه تبدیلی راغلې، دا چې دنیا کې تبدیلی راغلې، دا خو دې وسه بار خبرې چې څنګه ځین چاو غټلو او جنگ دی بیلا پر دې کې بیا انګریزانو څه چې تاوان شو او وی امپایر په ختمېدو شو نو دا په ختمېدو لپاره خو خپل تاریخ خو یې کوم غیر تاریخ جزئیات کړو کومه څه راغله خبره هم کړې شو چې د استعمار له سره وایي شو دا چې په ختانه کوم مشکل حالاتو کې کېم پاتې شو دا یو حقیقت دی په دې چې عايز عالمي او د منطقوي عواملو چې د خدای په واسطه تاریخ دوسنه بهر خبرې وي خو مشکل وړاندې کوي بیا هم خپل جزئیات
شاین دا خبر خو بے شک ډیره ګټوري دی خو د خبرونه وخت هم په ختمېدو دی
او زما هم غړی ته خیال دی خو ورډونکو ته به دومره وایم چې دا لړۍ بل خیره دوام لري او په راتلونکو خبرونو کې به مونږ د خدای خدمتگار تحریک دا غاتلانو قصې کو چې زمونږ ټول لپاره درنا بل مشال نه دی او دا غي د ژوند نمنګ د خپل سباون لپاره زده کړې کول شو.
بالکل هم دې سره د خبرونه وخت پای ته رسی.
د خدای پامان.
د ځوانانو غږ
زما په خپل مومند کې کیډټ کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
دي، موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار عالم مومند دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.